دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د مازیګر څلور بجې دی. په خبرونه کې زه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ درته هر کړی وای. په روانه غړي کې د قبایلی ضلع خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه رپورټونه شننې او تبصرې درخورو. په دوه منوای کې ونیز خبرونه سروې کې مو د میرمنو د حقوقو او د سولې مبارزه پلوشا کاکړ ملمنه کړې ده. خو لومړی تازه خبرونه له عبدالحی کاکړ اوو.
سرټکی د بلوچستان په ژوند کې پرون د پښتون غورن غورزنګ او امنی سرګون ملي جمهور غورزنګ پښتونخوا نیشنل پارټي په سوګونو غوډو مظاهره وکړه. چارواکي وايي په کابل کې طالبان تر واک لاندې د افغانستان د کور جوړونې او ښار وزارت په ودانۍ کې چاودنې د مشکوک بریدګر په ګډون وکاسه وکړه. د سوریې یو جوړجاړي ته د رسیدو د هڅو تیزولو په لړ کې د امریکا ولسمشر د روس او یوکرين له ولسمشرانو سره په ټلیفون خبرې کړي. وسم تفصیل د بلوچستان په ژوب کې پروند د پښتون ژغورن غورزنګ عوامي نېشنل ګوند ملي جمهور غورزنګ او پښتون خوا نېشنل پارټي په سلګونو غړو مظاهره وکړه. تر مظاهرې وروسته د پی ټی ایم یوزای مشر عثمان زیارمل مشالې ټول چې حکومت باید د پارلمان په خوانی غړي علي وزیر قومي مشر ملک نصر کوکی خیل د پښتون ژغورن غورزنګ یو مشر ملک عبدالسمد او ځینې نور پښتانه فعالان زرته زره خوش کړي. هغه خبرداري ورکړي چې کدا چې ونه سر نوې احتجاجونه به نورو ځلو ته وغځوي. تر اوسه پورې په دې اړه څه حکومت څه نه دی ویلي. خوالی وزیر ملک نصر کوکیل او د پی ټیم ځین نور غړي د تیر کال راځي په بند کړي. پر هغه خلکو د پارولو او پرامنتی ځواکونو د نیوکو تورونه دي چې هغه یې بې بنیاده بولي. د پاکستان وزیر اعظم او د ترکیه ولسمشر د دوه اړخیزو تعلقاتو پراخول لپاره یو شمیر موافقه لاسلیک کړي دي. رجب طیب اردغان د فروری پر 12مه ماشام په دوه ورځې سفر اسلام آباد ته رسیدلی. د دې هوا سرکاري ریډیو پر رسمي پاڼه لیکلي چې شابه شریف او رجب طیب اردغان نن د وزیر اعظم په کور کې د پاکستان او ترکیه د لوړ کچ د ستراتیژیکي همکاري شورا غونډې په پای کې موافقه لاسلیک کړي. خبر زیاتوي چې دواړو هیوادونو د دفاع، انرژي، معدن، اوبو، تجارت، صنعت او ساينسي تعلیم ترڅنګ په جنونو نورو برخو کې د اړیکو د لا پراخولو او پخولو لپاره څلورش موافقه مفاهمت لیکونه او مسوده یو بل ته وسپاره دي. ترکیه او پاکستان اوسمهال هر کال د یو عرب امریکایي ډالرو سوداګریزه راکړه ورکړه کوي. دواړو هیوادونو د 2023 کال په مئی کې اسلام آباد ته د ترکیه د بارني چارو د وزیر حکان پیزان د سفر پر مهال پریکړه کړې وای چې د سوداګری د کچبه تر 500 عربو ډالرو لوړوي. د بلوچستان د حکومت لپاره کارکونکو دوه سازمانونو دا وکړي چې د روان کال د جنوري په میاشت کې اته اتیا بلوچستان په زور ورک کړل شوی دی. دا داوا د بلوچستان د یووالي کمیټې بلوچ یکجهتي کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ او د ورکو بلوچستان د لټون لپاره د فعال سازمان وایس فار بلوچ میسنګ پرسنز غړي سیمی دین بلوچ پرون په کراچي کې پرس کلب کې په خبري غونډه کې وکړه. سیمی دین بلوچ دا وکړه چې زیاتره ورک شوی دریت سلوشت کسان په مکران سیمه کې په جبري توګه ورکړل شوی دی.
صرف جنوري کې
یوازې روان کال د جنوري په میاشت کې اته اتیا کسان د بلوچستان له بیلابیلو سیمو څخه په جبري توګه لادر ککړل شوی دی او دا هغه شمیرې دي چې موږ سره راپور شوي. د ویری او اړیکو د نشټوالي له امله موږ ته لږ شمیرې را رسیدلې دي، خو موږ په یقین سره دا وایو چې په اصل کې د لادر ککړل شوی شمیره تر 300 چنده زیات دي.
د بلوچستان حکومت په سمدستي توګه په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان کې په جمهوري توګه د خلکو لادر کول لستونزه د بشري مهمه بشري ستونزه ده. بلوچ سازمانونه، مدني فعالان او ګوندونه تور پور کوي چې د هیواد استخباراتي ادارې خلک لادر کوي او د پاکستان فوج او حکومت دا تور ردوي. البته د لادر کوي ستونزه مني. د پاکستان د قانون وزیر اعظم نظیر تارل پر اوسه کال د اپریل په میاشت کې ویلي ول چې د جبري بې درکوي مسله ډیره پیچلې ده چې په یو ورځ کې نشي هوارېدلی. چارواکي وايي په کابل کې طالبان تر واک لاندې د افغانستان د کور جوړونې او ښار وزارت په ودانۍ کې چاودنې د مشکوک بریدګر په ګډون دوه کسان وژلي او درې ټپیان کړي دي. د وزارت وایان محمد کمال افغان رسنیو ته ویلي چې نن یو مشکوک بریدګر ودانۍ ته تر ننوتو لمخه د طالبانو ځواکونو ووژلې چې پر دې مهال چاودنه وسوه. د په خبره په پیښه کې د مشکوک ځانمرګي په ګډون دوه کسان وژل شوي او درې ټپیان دي. د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایان عبدالمتین کانی هم رسنیو ته د پیښې تصدیق کړی دی. د بریځ ماری تر اوسه پورې هیڅ نه ده منلی. تر دې لمخه د فروری پر 12مه هم په کندوز کې د کابل بانک مخې ته په یو چاودن کې لشته لشه 15 کسان وژل شوي او وژوبل ول. د کندوز د بریځ ماری د داعش خراسان څنګه منلی و. اورسته خبر دلا چې د سولي یو جوړجاړي ته رسیدو د هڅو تیزولو په لړ کې د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ د روسي او یوکرين له ولسمشرانو سره په ټلیفون خبري کړي. ترامپ پرون پر ټروت سوشل ټونیز رسنۍ لیکلي چې هغه او ولسمشر ولادیمیر پوتین رضا سو چې د یوکرين جګړې ختمولو لپاره به پلاوی سمدستي خبرې پیلوي. هغه هم دا راز ویلي چې د یوکرين ولسمشر ولادیمیر زيلنسکي سره هم ډېرې ښې خبرې کړې دي. تر ترامپ وینا د پوتین په شان زيلنسکي هم سوله غواړي. ترامپ وروسته وویل چې شایي له پوتین سره په سعودي عرب کې ملاقات وکړي. ترامپ هم دا راز زیاته کړه چې د شایي احتمال دا احتمال ونه لري چې یوکرين دی د ناتو غړی سي او یا دی هغه ټولم ځکه بیرته ترلاسه کړي چې روسي قبضه کړي و کړي ده. زيلنسکي هم ویلي چې له ترامپ سره د سولې دراوستلو په موکو او د نورو شانو ترڅنګ د لوړ کچ د شریک کار په اړه خبرې کړي. د خبرونو پای
خبرونه بل مشال دی ووریدل چې عبد الحی کاکر وړاندې کول ساسې پام د رپورټونو په لور راګرځوم خو د یبي وړ کې د می رستو
دا مشال ریډیو دا
مشال لیتہ تاسې غوږی د بلوچستان په بیلابیل زلو کې د هغو مظاهرو سلسله روانه ده چې د پښتون ژغورن غورزنګ یو مخکخ او د پارلمان په خوانی غړي علي وزیر او د قومي مشر ملک نصیر کوکی خیل په شمول د زین نورو مخخانو د نیولو پر ضد اپیل شوې دي. پرون په ژوب کې داسې احتجاج وشو چې پکې پر پی ټی ایم سربیره عوامي نېشنل پارټي ملي جمهوري غورزنګ او پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي غړو ګډون کړی وو. پر علي وزیر او د پی ټی ایم پر زینو نورو نیول شوو غړو تور دی چې د ریاست پر ضد یې د خلکو پارولو کوښښ کړی خو هغه غورزنګ دا تورونه بې بنیاده بولي. نور تحصیل د ایوب ترین په راپور کې اورو
د پښتون ژغورنې غورزنګ او ملت پال سیاسي ګوندو لخوا د پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر او نورو مشرانو د رخصت کولو په خاطر د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د احتجاجي مظاهرو لړۍ روانه ده او د فروری په 12مه نیټه و خیبر پښتونخوا ته څیرمه د بلوچستان په ژوب کې د لارین روسته د ژوب پرس کلب او مخته و احتجاجي مظاهره سوي ده کوم چې د پی ټی ایم ترڅنګ د نورو ملت پال سیاسي جماعتو مشرانو ویناوي وکړي. اړه نور حال د پی ټی ایم د ژوب کوارډینیټر دوست محمد صداسی راته بیان کړی.
د احتجاجي مظاهره د علي وزیر د مرکزی ممبر صمد لالا او د ملک نصیر او د نورو مرګرو د ناروا ګرفتاری خلاف اوس وخت په دې احتجاجي مظاهره کې له موږ سره د پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي او عوامي نېشنل پارټي او د انجم مرګرو هم ګډون لرل. په دې احتجاجي مظاهره کې دا خبره اوس وخت چې د علي وزیر په کوټه ای کورټ کې د ترین پیو کیس هم لګیدلی و چې دا خبره په دغو دوه ورځو کې فیصله راتله خو له بعد مرغ یادای د سند شاه سکر ته یوړی الته هم مرګرو حالي زله شروع دي ان شاء الله کم سی فایر حالت سوي دي داغه به مرګري زر تر زر یو بندوباس وکي.
د مظاهره ته زیاتره وینا کوم کول چې د پی ټی ایم د مشرانو نیول کېدل د بیان د ازادي ضد یو ګام دی ځکه چې دوی په خبره د مشران بې ځای نیول سوي دي. په دې ترڅ کې د ضلع شیرانی د پی ټی ایم کوارډینیټر عثمان زیارمل زیاته کړه ک حکومت نیول سوي کسان خوش نه کړل نو دوی به د احتجاج د لړۍ نور هم پراخ کړي.
په دې احتجاج کې زموږ غوښتنه نو چې علي وزیر حاجی سماد د جرګې ممبر نصیر کوکی خیل حکیار مسعود او مصطفی پښتون دغه د زرت زره خلاص کړل سي کچرته د زموږ مرګري خلاص نسب نو موږ چې کوم دی د خپل احتجاجو لړۍ به در کلاسې پلا پښین چمن یعنی د جنوبي پښتونخوا په پښتنه میش سیمه کې به موږ خپل احتجاجونه ریکارډ کوو.
د پښتون ژغورنې غورزنګ او د پښتون ملت پال سیاسي ګوندو لخوا د پی ټی ایم د مخکښ غړي علي وزیر سماد حاجی ملک نصیر کوکی خیل حکیار مسعود او مصطفی پښتون د نیول کېدو په ځای د فروری په 12مه نیټه په کوټه او په 12مه په لورلای کې هم احتجاجي لاریون او مظاهره سوي ده. یادې وي چې د فروری په 12مه نیټه په کوټه کې د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د احتجاجي مظاهره پر مهال پولیسو د پی ټی ایم ترڅنګ د پښتون ملت پال سیاسي جماعتو ځینې کارکونکي نیولي وو خو وروسته یې بیا خوشی کړل. د بلوچستان د حکومت لخوا د فروری په 12مه نیټه په ټوله صوبه کې د یو سلسلور سلویش لګیدلې ده چې موخه پر هر ډول سیاسي مظاهرو او غونډو تروی مسپوري بندیز دی او د سپای حکومت د ویان شایدرین په خبره کڅوک ته د سخسر غړونه کوي نو هغه به نیول کیږي. یادې وي چې د پښتون ژغورنې غورزنګ مخکښ غړي علي وزیر تیر کال د اگست په میاشت کې پولیسو د اسلام آباد څخه نیولی وو او بیا د پنجاب سند او بلوچستان په زندانو کې بند ساتلی وو او په دې وروستیو کې ورسره زندان ته انتقال کړی دی.
مشالو ته تاسې
تاسو غوږی د لادرک بلوچستانو بندلو لپاره سازمانونو وایس فار بلوچ میسنګ پرسن او بلوچ یکجهتی کمیټه داوا کوي چې په روان کال جنوري میاشت راځي په بلوچستان کې اته اتیا بلوچستان په جبري توګه لادرک کړل شوې دي. په کراچۍ کې په نو خبري غونډې ته په وینا کې دغه سازمانونو تو غړو تور پوري کړو چې په بلوچستان کې هر ورځ ریاستي ادارو لخوا د خلکو جبري تختول او ماورای عدالت وجني معمول ګرځیدل دي. د بلوچستان حکومت دغه تورونو په اړه تر اوسه سندي ویلي خو له دې وړاندې ریاستي ادارو دغه تورونه په کلکه رد کړي ول. په پاکستان کې د لادرک کسانو لپاره حکومت یو کمیشن هم جوړ کړی دی او د دوی په وینا ډیر کسان یې موندلي هم دي. نور تفصیل له کراچۍ نیاز علي راکبي.
پروند پروري په 12مه په کراچۍ پریس کلب کې د خبري غونډې په محل د وایس بار بلوچ مسنګ پرسن غړي سیمی دین بلوچ ویل روان کال د جنوري په میاشت کې په بلوچستان کې اتا تیا بلوچستان لادرک کړل شوې دي.
صرف جنوري کې 88 لوګون کو جبري گمشدګیوں کې کیسز
یواز روان کال د جنوري په میاشت کې اتا اتیا کسان د بلوچستان له بلا بلو سیمو څخه په جبري توګه لادرک کړل شوې دي او دا هغه شمیرې دي چې موږ سره راپور شوې د ویری او اړیکو د نشټوالي له امله موږ ته لږ شمیرې را رسیدلې دي. خو موږ په یقین سره دا وایو چې په اصل کې د لادرک کړل شوو شمیره تر 200 چند زیات دي او مکران د بلوچستان هغه سیمه ده چېرته چې یوازې په یو میاشت کې 3 سل ویخ کسان په جبري توګه لادرک کړل شوې دي.
43 لوګون کو جبرن اغوا کیا گیا ہے.
سیمی دین بلوچ زیاته کړې چې د رواني پروري په میاشت کې هم د بلوچستانو لادرک کول دوام لري. د په وینا چې تر اوسه ورته د پروري په میاشت کې تر 30 تو زیاتو کسانو په اړه معلومات راغلي دي چې په دې کې وسیم ملنګ، سہیل عبدالله، شاه جهان بلوچ، غلام محمد، عبدالجمیل، حاجی حبیب الله، محمد اقبال، عبدالرحمن، اسد بلوچ، فیض محمد، سمیع الله خلیل، سمیع الله، خلیل الرحمن، عارف پیر بخش او ځن نور بلوچستان په جبري دوکا لادرک کړل شوې دي. د خبری غونډې په محل د بلوچ یک جهتی کمیټې مرستیال مشر عبدالوهاب بلوچ بیا ویل ل یو خوا جبري تختون پیخې دوام لري او ل بلې خوا بلوچستان ځوانان زده کوونکي شاعران او هغه کسان چې سیاسي یا ټولنیز شعور لري د نامعلومه کسانو ډیت سکواډ چې یادیږي د هغوی لخوا هدفي وجنې کیږي.
ایک تسلسل کے ساتھ جو بلوچستان میں لوگوں کو اغوا کرنا
دیوائی بلوچستان کی دخل کو تختول او بیا د هغوی جسدونه ملاویدل د معمول پسیر روان دی. پدی رستوی کی په تربت کی وجلی شوی الاداد بلوچ چې د ایم فل ماسٹر زدکون کې وو وجلی شوی بیا خودون کې یا استاد شریف ذاکر هم په هدفی وجنه کې وجلی شوی. پروند پروري په یو لسمه شپاړس کلن حیات سبزل چې جبري تختولې شوی وو ل عدالت پرته وجلی شوی او جسد د پنجګور د برېښنا سټېشن یعنی د ګریټ سټېشن ته نږدې ورزولې شوی. حیات سبزل 2023 کال د جولای په دریمه ایپ سی او ساده جامو کې د اسکرو لخوا د تربت لسمی تختولې شوی وو. موږ حکومت ته اپیل کوو چې د دې مخه ونیسي او زمنګ د دې پر امن مبارزه دی د انتها پسندۍ په لوري ون غزولی شی
ہمارے پورا من جدوجہد کو خدا را جو ہے کسی اور انتہا پسندی کی طرف دیکھے رہ نہ جائے.
عبدالوهاب بلوچ زیاته کړی چې د 2023 کال پر وروستیو میاشتو د 2015 په پیل راهسي تر اوسه لسګونو بلوچستان د بلوچستان په بیلابیلو سیمو کې په هدفي توګه وجلې شوې دي. د بلوچ یک جهتی کمیټې او وایس پر بلوچ مسنګ پرسن د غړو د دې تازه خبرو په خبرګون کې د بلوچستان حکومت تر اوسه سندي ویلي خو له دې وړاندې بلوچستان حکومت وخت په وخت تور لګولې چې بلوچ یک جهتی کمیټې د ریاست په ضد خلک راپاروي او په جرمونو کې ککړو کسانو ملاتړ کوي. د بلوچستان حکومت په تیرو وختونو کې دا دعوه هم کړې چې بې ګناه خلک نه دی لادرک کړل شوی او بې درک کسانو د پاره حکومت کمیشن جوړ کړي او د لادرک خلکو په اړه چې تنظیمونه یې کوم شمیري خایي هغه سمینه دي او په بې درک خلکو کې زیات رک د ریاست ضد ډلو کې شامل شوی دي. د خبری غونډې په محل د کراچۍ پوهنتون استاد او پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن غړي ډاکټر توصیف احمد خان بیا ویل د پاکستان حکومت د خلکو لادرک کولو مسلې نه هواروي او موجوده او تیر حکومتونو ورته هیڅ پام نه دی کړی
کہ اپنے شہریوں کو لاپتہ کرنے کے معاملے میں ریاست
دیوائی دا پاکستان حکومت دخپل و خلق کو لادرکہ کولو پاڑا سمر سنجیدہ دی. دا پاکستان سپریم کورٹ مشر قاضی یحییٰ افریدی 13 میاشت تربت و گوادر تا سفر اکڑو او حقا چکل اسلام آباد تا وپس شو حقا ویلی چی تر طول و زیاد شکایتون ورتا دا خلق کو لادرکہ کولو پاڑا شوی دی. بیا یورپی یونین دا ملگرو ملتونو دا بشری حقونو سازمان او نورو نلیوالو بشری حقونو تنظیمونو وار پوار پا پاکستان کې د خلکو په جبري توګه لا درک کولو باندې خپل اندېښنې څرګند کړې دي. خو د پاکستان حکومت هیڅ پام ورته نه دی کړی. د لا درک بلوچستان خپلوان او بیا د حقوقي د لټون لپاره کارکونکو سازمانونه پر ریاستي ادارو فوز د خلکو لا درک کولو تورونه پوری کوي. خو د پاکستان فوز تل دا تورونه رد کړی او ویلي چې فوز په دې کې هیڅ لاس نه لري. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزي خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د خیبر جمرود پولیسو د هغه غنو سیاستوالو او قومي مشرانو پر ضد اف آی آر درج کړی چې 100 ورځې مخکې یو جلسه کړې و. پولیس تور پوری کړی چې هغه کسانو په جلسه کې د امنیتي ځواکونو پر ضد خبرې کړې او د امن ګډوډولو کوښښ یې کړی دی. خو دغه مشران وایي دوی د خپل آئینی حق په استعمال سره په رواني نامنی غږیدلی او د ملک نصیر کوکی خیل علي وزیر او نورو مشرانو د خوشی کولو غوښتنو لپاره سوله ییز جلسه کړې چې غیر قانوني کار نه دی. نور تفصیل فرحت شینواری راکوي.
د پښتون کمی جرګې تر انتظام لاندې د بندي مشرانو ځوانانو خوشی کولو لپاره د فبرورۍ په 9 نیټه تر سره شوې جلسې ته وینا کوونکو سیاسي مشرانو او فعالانو پر ضد پولیسو اف آی آر درج کړای او مختلف دفې پکې شامل کړي. دا جلسه د پښتون کمی جرګې و مشر ملک نصیر کوکی خیل، د پښتون ژغورنې غورسنګ و مخکخ او پخوانی مینه علي وزیر او د عبدالسمد وزیر په شمول ټولو بندي کسانو رخلاصولو لپاره شوې وه. په دې فایار کې د پښتون کمی جرګې مرکزی ویاند ملک برکت کوکی خیل، د پی ټی ایم خیبر او د داران حسین احمد پردای او افتاب شینواری او د خیبر د وکیلانو اتحادیه مشر ایډوکیټ فرهاد پردای او د جماعت اسلامی ګوند مخکخ او پخوانی سنیټر مشتاق احمد خان په شمول 19 تنه شامل کړل شوی. جمرو تھانا کی درج شوی پدے ایف آئی آر کی لکھل شوی چھ د فبروری پہ 9 نیٹھا دے جلسہ کی وینا کون کو د پاکستان امنیتی ځواکونو او نورو سرکاری ادارو پر ضد ناری وہلی او د پاکستان د استحکام پر ضد پولیس کے اشتعال پیدا کول لپاره وینا وکڑی او دا هر څه د بدنیتۍ په بنیاد کړي. د باډي سیاسي اتحاد مشر شیرین پردی مشال ریډیو ته ویل چې په جمرود کې شوی جلسه پرم نوا او دې ته وینا کوونکو پر ضد بلا جوازه اف آی آر درج شوی او دوی یې غندنه کا.
حقیقت دا وای چې دا 9 فروری چې کومه جلسه وه، دا یو پرم نه جلسه وه. دا چې کوم دی مونږ یو جمهوری وایني حق دی او دا حق ته ولس نه خستل دا یو جبر دی او دا یو ظلم ګڼو. ټولو خلکو حق دی، نو مونږ هم کې ګډون کړی وو. په دې حوالے سره چې مونږ د خپلو چې چا کوم بندیان دي هغوی د پاره خپل غږ اوچت کی، نو په دا باندې بیا اف آی آر کول، جلی اف آی آر کول واغا کې په فرهاد ډوکیر صاحب، ډاکټر مشتاق صاحب و نور چې کوم ځایي وګړي دي په هغوی باندې اف آی آر شوی. مونږ مزمت کوو، مونږ غندنه کوو او د ملک نصیر او چې کوم نور بندیان دي بے ګناه او دوی سره داسې چلند کیږي، نو مونږ مزمت هم کوو، زر تر زره د هغوی د رهایی مطالبه هم کوو.
د خیبر ضلع یو سیاسي فعال او قومي مشر شاه فیصل پردی ویل چې په حکومتي ادارو نیوکې کړل او امن لپاره غږ پورته کول د دوی قانوني او آئینی حق دی او په کار دی پولیس له داسې اف آی آرونو درج کولو نه ډډه وکړي.
حالانکه په دغه جلسه کې هیڅ داسې خبره نه وه، هیڅ داسې کار نه او خبره کول، حکومت ته تنقید کول، په ادارو تنقید کول او د امن خبره کول، دا خو د مونږ آئینی او جمهوري حق ته مونږ د استعمال او مونږ قانون د حق راکړې. دا ځکه دا باندې اف آی آر نه جوړېدل، مونږ د اف آی آر مغم دنه کوو، د ښکار مغم دنه کوو او ډي پي او په دا خبره باندې ملامت کوو او دغه مزمت کوو چې ډي پي او لا په کار و چې د غیر آئینی اقدام اجازه هیڅ لمر نه کی. په دا هم غیر آئینی دی او چې کم ملک نصیر کو کې خیلی نه ولای دی او هغه باندې په داسې علاقو کې په داسې تڼو کې اف آی آر درج چاته نه او هغه علاقې او دغه حدود ملک نصیر د سر لیدل نه دي.
همدارنګ د فبروري په 12مه نیټه د خیبر وکیلانو اتحادیه په خپل صدر ایډوکیټ فرهاد افریدی باندې د اف آی آر درج کولو پر ضد تر بلې پریکړې پورې د عدالتي امورو ترسره کولو نه د بایکاټ اعلان کړی. د خیبر د وکیلانو اتحادیه لخوا جاري شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دوی به تر هغې عدالتي امور نه ترسره کوي چې تر څو پولیسو د فبروري نه منټې اف آی آر بیرته نوی اخیستای. د خیبر ضلعي پولیسو یا نورو حکومتي چارواکو د دې اف آی آر درج کولو نه پس په رسمي توګه لا څه نه دی ویلي او تر اوسه پکې کومه گرفتاری هم لا نه ده شوې. ملک نصیر کوکی خیل تیر کال 2023 کې د دسمبر په 23مه نیټه د خیبر ضلعي پولیسو د ریاستي ادارو پر ضد د ویناو په تور گرفتار کړای. ملک نصیر کوک خیل تیر کال 2023 اگست کې د تیرا راجکال کډوالو د احتجاجي پرلت مشري کړی و او بیا د اکتوبر 11مه نیټې د پښتنو کامی جرګې لپاره د جمرود ریګي للمي مشترکه ځمکه ورکړې وه او د هغې جرګې په ښکارا ملاتړ کړی و. په ملک نصیر کوک خیل باندې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر ضلعو کې ټول 12 اف آی آرونه درج شوي چې په اوو کې ضمانتونه منظور شوي او په 5 کې لا هم پاتې دي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسو غوږی په پیښور کې د فروری له 11مې تر 12مې د ځوانانو دوه ورځنی کلتوري سمیت یا لوی غونډه تر سره شوې ده. دا غونډه چې د ځوان نسل د با اختیار کولو لپاره جوړه شوې و د میټریکس پاکستان د خبر پښتون حکومت او د ځوانانو چارو محکمې له لوري د پیښور په زراعتي یعنی اګریکلچر پوهنتون کې جوړ کړل شوې و. د غونډې پر مهال د لوبو ټکنالوژي، سوداګرۍ او ژورنالیزم په برخو کې غوره کارکردګۍ ښوونکو ته فخر پښتونخوا ایوارډونه هم ورکړل شو. نور تفصیل د اسماګل پر پورټ کې و.
د غونډې پر مهال د میټریکس پاکستان مشر حسن نثار مشال ریډیو ته ویل چې پاکستان کې په ځوان کول کې ډیر صلاحیتونه موجود دي، خو دوی ته په ملي او اولسي کچا د حوصله افزایي او لارښوونې اړتیا ده. د نوموړي په وینا هم دا لامل دی چې دوی د دا ډول غونډو للارې د ځوانانو پرمختګ ته د خلکو او اړوند ادارو پام اړول غواړي او د هغوی ستونزې را برسېروي.
سیونٹ کا مقصد یہی ہے کہ ہم
مقصد پاکستان او پنڑیوارا کچا پنوی ٹیکنالوجی پوے خلق پام خیبر پختونخوا ترا وگرزی او دل تمو زوان کل تداور کو گوتہ کو چن نانی د نوی ٹیکنالوجی استعمال سنگ کی و کم قسم گٹے تی پورتا کوی بیا ہغز د کون کی چپ ٹیکنالوجی لگڑی ر پوی لری ہویل انٹرنشپ ورکو او بیا ورتو ور کار کردگی خون کو تد روزگار موقع ہم ورکو پدی کی جن کو تا ڈاڈ ورکو چ ہم د دی وجہ پ خیبر پختونخوا کی ہوی مخ تراش او د نوی ٹیکنالوجی پ مثبت توګه کارول
پاغونډه کې د جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو خبريالي رضیا محسود چې ایوارډ یې هم ترلاسه کړ نو موري مشال ریډیو ته ویل کوسه هم نړۍ پرمختګ کړي خو د دوی د هیواد ځوانان لا هم د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو سره مخ دي. باید چې دوی ته د نوي اثر سره سم تخنیکی مهارتونه ورکړل شي ترڅو نه یوازې خپل ژوند خکړي بلکې ټولنې ته هم ګټه ور ثابت شي.
تاسو کا سټرګل کوي، ایفورټس کوي، ایون لایف تھریټس باندې تاسو تیر شي او بیا څوک د تاسو کار ستاینه وکي، حوصله افزایی وکي، نو بیا تاسو ته ډیر ښه محسوس کی. او زه ډیره خوشاله یم په دغه ایوارډ باندې، ځکه چې د وزیرستان نه بیا پېښور کې داسې ایونټ کې ایوارډ ملاوېدو نو زما لپاره دا ډیره فخر خبره ده. خو زه دا ایوارډ زمونږ قبایلي ازنانه په نوم باندې کوم چې هغه د خپل خوابونو د پاره او د خپل حقوقو د پاره د مشکلات سامنا کوي، مشکلات سره مخامخ دي.
په غونډه کې وی بل ایوارډ اخستون کی فوڈ کانٹینٹ کریئیٹر زہرا عباس چلا پی خبر سره تعلق لري نوموړی مشال ریډیو ته ویل الکانوی او کجنه کې باید خپل وخت ضایع نکړي بلکې لنوی ټیکنالوژي ګټه واخلي. دا انټرنیټ للارې ډیر سس د کولې شي
چې څه کار کوي په بدله کې داسو د سم ملاویږي کنه هغه ټولو نه خده، مطلب هغه د لاس بیا تاسو وی چې مخ کې نورم کار وکاو او اوارد او داسې سيزونه کول پکار دي. خاص طور کې پی خبر کې خلک بیا وی چې اسلام آباد د لاهور د کراچی دے. خو زه ویم چې شکر دې چې زه د پیښور ما او د پیښور لکار کوم او شکر دې چې دلته هم دا کارونه مطلب دا سيزونه سٹارټ شو.
د پیښور پریس کلب پخوانی مشر ارشد عزیز ملک بیا مشال ریډیو ته ویل که هر مسلک وی پرمختګ پکې د زغم او سخت کار نه بغیر ممکن نه دی. ځوانان باید خپل پر صلاحیتونه را برسېره کی نو هیڅ کله به د مایوسۍ سره مخ نشي.
لکه دا عمر آسان نه چې خبر کول بیا دا خلک تا پر دی دلته چې کم د تداغي خلاف خبر کې او غټ غټ خلک پکې انوال وی بیوروکریټس انوال وی پولیټیشنز انوال وی نو دا غلکانو ته زرالم چې دوی امداد دی ته پته لګی چې یار دوی چې کم د دعوت ورکي او مونږ ولا راځو د دې ډیره مهرباني چې مونږ راوخت نو مونږ به ان شاء الله دې سره چې کم زمونږ کوآپریشن یا برواني
دا غونډې ګډونوال وای باید دا ډول پروګرامونه په نورو پوهنتونونو او د صوبې په نورو سیمو کې هم وشي او په اړه یې خلکو ته زیات معلومات ورکړل شي چې خلک پکې زیاته برخه واخلي او صلاحیتونه مخې ته راوړي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور. دا مشال ریډیو دا.
مشال ته تاسو وګورئ دا پکسر په ګډون پټول نړۍ کې د فروری پر 11مه یعنی نن د رادیو نړیوال ورځ المانزل کیږي. سکال دا ورځ رادیو او اقلیمی بدلون تر سری لاندې المانزل شوی. په دې لړ کې رادیوګانو بیلابیل خبرونې جوړې کړې. وزیر اعظم شهباز شریف د رادیو نړیوال ورځ په مناسبت خپل پیغام کې ویلي چې رادیو اقلیمی بدلون په اړه پوهاوی لپاره خپل خبرونې زیاتې کړې. بلخوا په خیبر پښتونخوا کې بیلابیلو رادیوګانو خبر اعلانو مشال ته ویل چې موجوده حالاتو کې دا اړینه ده چې اقلیمی بدلون یا موسمي بدلون په اړه نور کار وشي. نور تفصیل خالدانی از راکوی.
خیبر پختونخوا کی موسمیاتی بدلون بانی کارکون کے خبریال آصف محمد وائی پاکستان موسمیاتی بدلون نا زیات متاثر کیدن کی د لس ملکونو نملڑ کی دے خلبد مرغا الس کی ددی پ اڑا پوہاوے ډیر کم پ نظر راضی دی وائی ریڈیو عام الس کی د اقلیمی بدلون پ اڑا پوہاوی کی مهم کردار ادا کولی شی.
مونږ یو کوشش کړو په 2018 او 19 پورې مونږ یو پروګرام شروع کړو چې هغه ځانګړې پروګرام د پښتونخوا ریډیو مردان نه هغه به صرف د کلایمټ چینج تیم باغې کې ویکلی پروګرام وغه کې باغه ډیسکس کېدو. هغه سلسله مونږ یو دوه کال وچلو او خدای غینه پس چې هغه پروګرام ختم شو دا غینه پس په هغه شان ډیسکشن نه کیږي. که په پرایویټ ریډیوز کې وګورو نو په پرایویټ ریډیوز کې خو کریم او حکیم پرائیویٹ ریڈیو کیپچر کړي دي. بل پدی باندې د پوهه ډیر زیات کمې دي. ک پروډوسر دي، ک براډکاسټر دي، ک هغه پس پروگرام کول غواړي هم نو هغه سره هغه ګیسټ نه ملاويږي، هغه سره هغه ریسورسز، هغه ریسرچ نه ملاويږي نو زیاتره پروگرامونه پې نه کیږي.
بل خو شاهد افریدی د کال 2008 رهسي ریډیو کی کار کوي. دی وای د تیر کال جولای میاش رهسي خوشاله وطن په نامه یو خبرونه کوي چې اقلیمی بدلون ته ځانګړی کړل شوی دا. نوموړی وای په ټولنه کې اوس هم د ریډیو اهمیت څخه انکار نشي کېدلی چې دا هغه سیمو کې هم اوریدلې شي چرته چې د معلوماتو نورې ذریعې شتون نه لري.
ته موسمیت تبدیلې کوم اثرات یې سٹارټ شوی دي نو دا چې موږ ته ورستو زموږ معاشره ته زموږ ملک ته نقصان رسوي نو دا هغه د پاره چې کوم حل ځلې پاره کې موږ ته پکار دي چې موږ په دې کې انټرست ډیر والو. هر یو کس وي کا سرکاري ادارې وي کا غیر سرکاري ادارې وي چې څومره هم د موسمیت تبدیلې حواله سره پروګرامات په ریډیو باندې نور سیوا کوي ځکه چې کله هم د گاهې د پاره یا د هغې د مخدیوي د پاره پروګرامات وي، نشریات وي نو په هغې کې کار د ریډیو اهمیت عمر نه موږ ګورو نو د هغې کې د اهمیت شته دی.
زینت بی بی پیښور کې د خبریالی په حیث کار کوي او وخت په وخت یې ریډیو کې هم مختلفی خبرونې کړې دي. مشال ریډیو سره خبرو کې زینت بی بی اوې ریډیو سټیشنونه به اول ډيري معلوماتي خبرونې نشر کېدلې ولی اوسنی وخت کې هغه شان خبرونې نشته. دا وای ریډیو ته د لری پرتو علاقو خلک هم لاسرسي لري او دا د موسمیاتی بدلون په لړ کې پوهاوی د پاره یو مهمه ذریعہ ګرځیدلې شي.
دا ټول موږ ډېر ښه طریقې سره استعمالول شو په خصوصي توګه حاضر وخت چې کوم ستونزې مسلې زموږ ملک ترې پیښې دي د کلایمټ چینج یعنی چې کوم موسمیاتی بدلون دی دا هغه لوجه عامو لس ډېر زیات متاثر کیږي که هغه کې هغه زمیداران دي که هغه زنانه دي که هغه نور خلک دي نه پکار ده چې د ریډیو د لارې دغه عام ولستا د څه قسم معلومات ورکړي شي، پوهاوی ورکړي شي.
د ګلوبل کلایمټ ریسک انډیکس تر مخه پاکستان دا وخت د موسمیاتی بدلون نه زیات متاثر کیدونکو لیست کې په 15 نمبر دی. د ملګری ملتونو موسمیاتی ادارې ڈبلیو ایم او کال 2023 راپور تر مخه پاکستان کې د کال 2023 سیلاب په مجموعي توګه 3.5 میلیون خلک متاثر کړي او د سیلاب له وجهې پاکستان ته د 1.5 ارب ډالرو نقصان شوی دی. خالد نیاز، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو تاسو غواګي د روانې غړي نوې برخې ته راورسو د دې رسو تاسو ونې خبرونه سروې لرو خو تاسو یو دوه خبرونه مهمې برخې ویم. د بلوچستان په ژوب کې پروند پښتون اجورن غورزنګ، عوامي نشتل ګوند، ملي جمهوریت غورزنګ او پښتونخوا نشتل عوامي پارټي په سلګونو غړو مظاهره وکړه.
تر مظاهره وروسته د پی ټی ایم یو ځای مشر مشال لوتی ویل چې حکومت باید د پارلمان پخوانی غړي علي وزیر قومي مشر ملک نصیر کوکی خیل او نور پښتانه فعالان زر تر زره خوشی کړي. تر اوسه پولیسو په دې اړه څه نه دي ویلي خو علي وزیر او نور مشران له غړي د تې کار راهیسې په بند کې دي. پر هغوی خلکو د پارولو او پر امنیتي ځواکونو د نیوکو تورونه دي چې هغوی یې بې بنیاده بولي. د پاکستان وزیر اعظم او د ترکیې ولسمشر د دواړخیزو تعلقاتو د پراخولو لپاره یو شمېر موافقه لاسلیک کړې دي. رجب طیب اردغان د فروری پر 12مه مخام په دوه ورځنی سفر اسلام آباد ته ورسید. د دې هیواد سرکاري رادیو په رسمي وبپاڼه لیکلي چې شابه شریف او رجب طیب اردغان نن د وزیر اعظم په کور کې د پاکستان او د ترکیې د لوړې کچې د ستراتیژیکي همکاري شورا غونډې په پای کې موافقه لاسلیک کړې. خبر جاته وی چې دوړو هیوادونو د دفاع، انرژي، معدن، اوبو، تجارت، صنعت او ساينسي تعلیم ترڅنګ په ځینو نورو برخو کې د اړیکو د لا پراخولو او پخولو لپاره څلوریش موافقه، مفاهمت لیکونه او مسوده یو بل ته وسپارل شوې. ترکیه او پاکستان اوس مهال هر کال د یو عرب امریکایي ډالرو سوداګریز راکړه ورکړه کوي. د دوړو هیوادونو د 2024م کال په مکی اسلام آباد ته د ترکیه د بارونو چارو د وزیر د سفر پر مهال پریکړه کړې و چې د سوداګرۍ د کچا به تر 15 ارب ډالرو پورې لوړوي. او اوس لږمن سرسام درته او نيزه خبرونه سروې لرو د میرمن په اړه د مشالړیو او نيزه خبره سروې کې د کیموداونی له ناروې د میرمنو د حقوقو او د سولې مبارزه پلوشه کاکړ ملمنه و. له دې سره مو د دې ژوند او مبارزه په اړه خبرې کړې دي د خبرونه قربانه پلوشه صاحبته.
السلام علیکم مليها امیر زاده یم. دا پښتنو خزو د لاسترولونو په اړه ونی زخبرونه سروې کې مو هر کلی کوم. په دې خبرونه کې لم خبرو پښتنو خزو سره ویډیو مرکه لرو.
بل بچی د دې تعلیم نامه محرومه کوي.
د پښتنو سیاستوالو، مدني فعالانو، هنرمندانو او نورو سره دا غوي د لاسترولونو په اړه خبرې کوو.
سیاست سره بالکل لگاونه.
د مشال رادیو اوریدونکو او د یوټیوب او فیسبوک باندې کتونکو ستړي ماشي سروي اونۍ ز خبرونه ده. از پلوشه صحاګ تاسو به د خبرونه کې خراغ لاست وایم. نن را سره په خبرونه کې میلمنه پلوشه کاکړ ده. پلوشه کاکړ چې وخت په افغانستان کې د بشري حقوقو لپاره هڅې کولې او ورسته بیا د خزو د چار وزارت اداري مالی مرستیال پاتې شو. دوی اوس مهال له هیواده بهر دي او په ناروې کې ژوند کوي. د ملمنی په ژوند او په هنر په اداغي په لاس راوړنو په دې هر څه به خبرې کوو. پلوشه کاکړ سه به تاسو ته په خبرونه کې خراغ لاس وایم او ډیره زیاته مننه چې تاسو زموږ بلنه ومنله چې تاسو پر رخصت باندې موي.
مننه تاسو نه زما هم نام پلوشه جان د مشال رادیو ټول او ریتم کې تعلیم کې تخپل ځانګړي سلامونه وړاندې کوم او هیله ده چې زمونږ د اواز ټول پښتنې مېرمنې چې په لار او بار کې ژوند کوي او د سر په خوګونی واوري او خوشاله مې چې تاسو سره مننه.
تاسو ته هم ډیره مننه. نو پلوشه کاکړ سي برازه پیل به وکړو لدینه چې تاسو په افغانستان کې لکه می سیمه سره تعلق لري.
ځکه کله افغانستان ویم زه مشخص سیمه ماته دومره مهمه نه ده زه د افغانستان یم او بیا هم خو په ځانګړې توګه هر چا ته خپل د ماشومتوب ځای او د زیږیدلو ځای ورته ګران وي. زه په ننګرهار کې زیږیدلې یم د بیسودو په کلي کې زیږیدلې یم چې د ننګرهار ته نږدې د بیسود د پلتر څنګ یوه سیمه ده او د جمالیو کلي کې زه زیږیدلې.
خا او کدا هم راته وای چې تحصیل مو چیرته کړی دا او کوم ځای کې تاسو ډیر وخت تیر کړی دا په ننګرهار کې ک مثلا په مرکز کې ک په دې اړه تاسو خپل معلومات راکړي.
او زه دا خپختنه ده ماته دا ډیر جالبه ده چاره نه ده پوس نه لري چې چیرته ډیر اوسېدلې وي. زه ډیر په کابل کې اوسېدلې ما مګر زما د پلار د دندو په وسیله چې هغه به چیرته کار کوو نو موږ هغه وخت چې کوچنیانو هر ځای ته د افغانستان هر ولایت ته تقریبا تللی یاست، ډېر ولایتونو ته هر ته به نه ویم ټولو ته تللی یم، څه په کاري وجه تللی یم او څه د پلار د ژوند او د کوچنیوالي په وجه. ما تر شپږم ټولګي پورې مکتب ننګرهار کې په بیسودو کې ولستو، بیا وروسته د هغې نه زه لاړلم مونږ کندوز ولایت ته لاړلو. بیا په کندوز کې مې هلته مکتب ولستو په نامه د نسوان مرکزي، و هلته مې درس ولستو. بیا د جنګونو د وجه نه د هغه ځای نه بېرته واپس راغلو کابل ته. یو څه موده نور تر زما پوهنتون دوره نور د مکتب دوره مې ټول په کابل کې ولستې ده او ختمه شوې ده، او زما کوچنیان هم تعداد په کابل کې شوي دي.
ډیر ښه. نو تاسو لکه څنګه چې ما مخکې هم یادوري وکړه چې تاسو اوس په ناروی کې، دا څنګه
ژوند همیشه په ستونزو سره مخامخ یو زمونږ په خصوص زمونږ په هیواد کې مونږ تنخواله د وژنه د جنګونه د وژنه د نامه د وژنه لکه څنګه چې ماجرین زمونږ ډیر شو، هر چیرته د ژوند درلود او په ستونزو باندې نو زه هم د خلکو زمونږ مېرمن نه وم، ځکه چې ما کوچنیان درلودل، ما مجبور هم د هغې د امنیت لپاره د هغوی د ژوند د ښه کېدلو دپاره خپل ګران هېواد پرېږدم. خو په ډېر وختونو کې زه په اړیکو کې وم سره، داسې نه وم چې ما اړیکې نه درلودلې یا تللې نه وم. خو په دغه دوه نیم کالو کې یا څه کم درې کالو کې دغه ټولې اړیکې د هېواد سره په داخل کې دومره نه لرم لکه په بهر کې چې د مېرمنو سره زما ارتباطات ډېر دي.
ډیر ښه. ستاسو تجربې او ستاسو لاسته راوړنې دا خو ما ټول وکتل، خو چونکې هغه بیخي زیات و نو ما په دا نیم ساعت کې نسوی کولای چې دا ټول لکه اوریدونکو ته په شروع کې ووایم. نو که په دې اړه تاسو موږ ته خپل ووایئ چې تاسو څنګه سیاست ته راغلی، او لکه څنګه چې ما د خبرونې په پیل کې هم یاد کړ چې تاسو په افغانستان کې د تیر دولت په نظام کې تاسو د بشري حقوقو د ښځو د اچارو د وزارت مرستیال هم پاتې شوي، او بلکې د بشري حقوقو په برخه کې هم تاسو هڅې کړې دي. نو که په دې اړه یو لنډ معلومات راکړي نو اوریدونکو مستا څه په
اولنه زه سیاست ته دا د خوځ ژوند انسان خوا وغواړي یا ونه غواړي، سیاست ته دا ژوند د سیاست سره نښتی دی او راخل شوی دی. زه د کوچنیوالي نه زه د خپل محترم نیا سره لویه شوې یم، چې زما نیا د یو روحاني کورنۍ، زما نیا یو پوهه مېرمن وه چې هغې زموږ په کلي کې خپل په شخصي پیسو باندې او په خپله درایي باندې یو مکتب جوړ کړی و، او خزه ته د تعلیم په اړه هغه زما همیشه به په فکر کې د کوچنیوالي نه و، لکه څنګه چې د زما په مورد کې بعضې کتابونه هم ترې په اړه لیکل شوي دي او ما بار بار دا راته ویلي دي. نو زه په هغه تعلیم یافته کورنۍ کې چې زما نیا د تعلیم او پرمختګ خزه ته د برابر حقوقو دپاره مبارزه کړې وه، زه په هغه کور کې لویه شوې یم. او نو بیا د هغې نه وروسته دا کوچنیوالی مې د خپل نیا سره چې تېرو، همیشه به مې په فکر کې دا د ژوند مسایل، د ښځو مسایل، د برابر حقوقو مسایل، یا یعنې زه تاسو ته که زه خپله قصه وکړم چې یو زمونږ یو مېرمن وه چې زمونږ په کور کې یعنې کار کوو، دا زمونږ د پلار کورنۍ یو من خلکو، ما هیڅ اغې ته ما مور ویلې، یو چا راته ویلې ستا مور خدا نه ده، ما ته دا ستونزه ښکاري چې زه یو غریب ښځه ته مور ونه وایم. نو ما سره دا فکر و همیشه به مې خواخوږی درلودو. نو بیا چې کله سیاست ته په دې راغلم چې درس و سبق مې چې د فاکولټۍ نه را خلاصه شوم، نو دا هر څه چې انقلابونه او دا جنګونه او قدرتګانې چې په افغانستان کې وشوې او دا خلک چې ښکیل و، چې حتی د یو بی بی سی تلویز ادارې د اورېدلو ته موږ ته اجازه نه درلودله، دا به ماته ډېر دردمند و. او هغه وخت کې زه کوچنی وم، نابالغ وم، دومره احساس مې خو درلوده چې زما په هیواد کې داسې یو حالت دی چې یو مطبوعاتو ته ازادي موږ نه شو اورېدلی. زه کوچنی وم چې کله دغه اووم د ثور کودتا وشوه، نو زما نیا به همیشه دا د بی بی سی راډیو اورېدله. هغه یا پلار به مې اورېدل مونږ ته به ویل چې نه دا د بی بی سی اورېدل دا د غربي راډیو دا مانه ده. نو ما به فکر کاوه چې دا آزادي دموکراسي چې څوک یو حکومت ځان ته وایي چې مونږ دموکرات سو دغه دموکراسي نه پلي به مې ځان سره نه شو بې زه راغله. ما بشري حقوقو ته چې کله څنګه جوړه شوه په هرات کې نو زه هلته له چلته لاړلم. زه د ټولو ولایتونو ته تللم هغه سیمو ته زه لاړلم چې په هغه سیمو کې ښځه میرمن تللې نه وه. زه په شینوار ولسوالۍ ته لاړلم چې هلته اولین ځل دی چې ښځې ځي او د ښځو د حقوقو په هکله خبرې کوي چې ما سره یې تصویرونه شته دی. زه په پراتو سیمو کې لکه په روبات سنګي وایي دغه سیمو ته به چې تللم هلته به ما دا ستونزې او دا مشکلات به مې لیدل. بیا پس د هغې نه دولت او د بشري حقوقو دوستانو د ټول تصمیم ونیو چې تا ته ښځه یې اوس نو که ته غواړې چې ته راشې اصلي کې راشه د وزارت ته راشه. بیا نو دا قصې زما ډېرې دي او د بې عدالتۍ قصې ما ډېرې اورېدلې دي او دا مې په ذهن او په فکر کې وو. نو ځکه زه د سیاست ډګر ته د داسې غیر عقلاني زه په یو رسمي ګوند کې نه وم مګر فکر او ذهن مې ټول سیاسي او ژوند لاندې کارونه لپاره اختصاص ورکړ.
کاکر صاحب په دې په نور هم رڼا اچو خو یو اوریدونکي لرو ګورو چې څوک دی او تاسو نه څه پوښتنه لري.
سلامونه ستړي مشه پلوشه تاسو ته او تاسو پروډوسر ته او زمونږ ډېر قدرمنه ملمنه هم پلوشه دا دوه سره پلوشه.
وعلیکم السلام بابر افتخار تاسو ته هم ستړي مشي وای په خبرونه کې ډیره مننه چې برخه مو اخیستی دا. نو تاسو خپل پوښتنه مطرح
مننه پلوشه خوشاله اوسېږي. راځه پوښتنه ته درې پوښتنه راځنه وکم شهر پلوشه خور نه خړم به دغه چې لکه څنګه تر کې هم ویل چې دغه افغانستان کې کوم انجن دی هغه د پراکار کوي خو سی پرې خې دی ولې پرې خو دا آیا الهتون سې دي شاته پلوشه خو مات کو ګوري ډېر څه مخ کې کار هم کړی دی تاسو وستا یو سې الهتون وی نو څه په دلاره کې خندونه وی چې پلوشه نه وختل چې یاره دا کار پرې خوښ در شو هغه خندونه په علت سره دا د افغانستان کې خندونه کاری پرې خو بل ته پوس بلادر کوم چې پښتنه انجن وی چې پښتنه وی په بهر واد کې ژوند کوي نو د خلک د پښتنو او انجن چې وی دلته کې ژوند تیروي په کوم نظر ورته ګوري د خلک چې وای چې پښتنه راغلي دا دلته کې ژوند کوي د پاکستان راغلي دا بل ته پوس دا چې کومو ګروپ په پاکستان کې هم اکثر داسې سیمې دي چې انجن الته کې نشي کولای تعلیم تر اساسې ولري الته کې لاړي شي. مطلب مې دا دی چې قبایلي سیمې چې کومې دي الته هم هم انجن غواړي چې د پلوشي په شان راشي خپل اساسي حقونه ترلاسه کړي خوشاته الهتونه کې بشي سیغه د پرسه پلانینګ شته دي پرتونکو کې پلوشه سوای پلوشه سا
بالکل تاسو ډیر ښهسته پښتنه وکړین نو کاکر صاحب به دا پښتنه باندې تاسو ته ځوابونه درکې ډیره مننه او رازو تاسو پښتنه ته کاکر صاحب تاسو به د دې پښتنه اوریدلې وي او که دې ته ځواب ورکې ډیره مننه به.
او اول دا چې سوال دلته راغلی ملک څنګه چې ستونزه په ټوله ته معلومه ده کوم کار زمينه چې ماته حالت مساعده و متاسفانه چې اوس ماته مساعده نه ده او دا یو لویه ستونزه ده او هم جن ستونزه ده ماته ځکه چې په یو حساب زه باید داسې واضح تاسو ته ووایم په یو حساب پښتون حاکمیت کوي او زموږ نوم بد دی چې دا ده د پښتنو نه دی او بیا زه یو پښتنه هغه هیواد کې اجازه د تعلیم نه لرم دا خطه ستونزه را ماته دوم د زه چې ولې بهر تر اخلې ما دلیل ماته ست مخ کې ویل چې د امنیت ستونزه دي. دوم پښتنه بل پښتنه دا و چې په سیمه کې چې وسم سبق ته نجون نسی ترې ته دا ستونزه دا ده چې زمونږ هغه اصلي نه اسلامي قوانین یا قانونونه پلي شوي دي او نه هم زمونږ هغه سنتونه هغه رواجونه چې زمونږ د فرهنګ نه لري دي. په تعصب سره هیڅ یو بل قوم بیا هغه بل نکی مگر په پښتنو سیمه کې بلی کیږي دغه بد رواجونه دي په دې چې که زما د انجونو مخ چا چیرته ولیدو هغه ګناه ده که زما د مېرمنې نوم چا په مجلس کې واغوستو ما دا خبرې او دا مبارزې ډېرې لیدلې دي په یو مجلس کې چې د یو نارینه پښتون خپل د مېرمنې نوم نه اخلي مگر په دې نه پوهېږي چې زما په اسلام کې صدر د اسلام کې بی بی خدیجه څوک وه بی بی عائشه څوک وه ولې د دې نوم اخیستل کېدو همیشه تر اوسه په لیکلو کتابونه کیدې مالې دې لته په فیسبوک کې چې تر څو یې مور ژوندې وي نوم به نه اخلي چې کله مور مړه شو بیا هغه په فیسبوک پاڼه کې لیکي چې مور مې دا و او تصویر سره یې اچي دا زمونږ د اناناتو د بدبختانه دا سیمې دي او یو دلیل یې یوازې دا نه دی چې زمونږ وروسته پاتې دی چې زمونږ نارینه ورونو د درس او د سبق او د تعلیم نه وروسته پاتې دی دوم دلیل دا دی چې دا وروسته پاتې کړلې شوي دي تاسف سره هغه ته دا زمينه نه ده مسايبه کړي دغه نړیواله ټولنه په دې فشار راوړي لکه څنګه چې زمونږ په کوزه پښتونخوا کې تاسو وګورئ زمونږ د احباته قطن دغه سیمه ته سرحد ورته نه وي ځکه چې ما ته د سرحد معنا نه لري زمونږ می پښتانه تاسو یادو دا خاصی می پښتانه زمونږ د تعلیم نه محروم شوی دي تاسو د هټک نه هاره ته وګورئ او د هاره ته وګورئ چې څومره ستونزه پکې موجود ده د دې ته د زمينه نه د مساعده شوی کچې زما پړونه یو ورسېته هغه به حرمتي دي پښتانه مګر چیرته زه د تعلیم نه وروسته پاتې شم هغه به حرمتي نه ښکاري دلته د نارینه ونډه ډیره مهمه ده کمنګه ده میاسته نارینه ولرو نو په څنګه کې مېرمنه ته اجازه ورکول کیږي
کاکړ صاحب پښتني خو موږ سره ډیر دي او زه غواړم چې په دا ټول باندې رڼا واچو ځکه چې تاسو خو ماشاءالله کوو ایم چې تاسو ډیر خدمت کړی د وطن ته د خځو لپاره د تاسو بلکې یو معلمه مو نو دا ماته اوس را یاد سو چې تاسو په ښوونځي کې په افغانستان کې معلمه هم پاتې شوی یا نو د هغه تجربه کا لګ وای را ته چې هغه تاسو څنګه تجربه و او تاسو بیا له هغه نه بیا سیاست ترغلی او د تاسو پسې شاپسې څو ګولاړو چې تاسو تر دې ځای ورسید یلکه تاسو پلار او مور
ډیره خپختنه ډیره خپختنه زه چې کله د پانتون نه خلاص شوم ما وعده وکړو او د خپل د ژوند ملګری سره مې زه ځکه ورته نه میړه ورته ویم او نه د هغه زما د ژوند ملګری و زه د هغې سره زما قوي د ژوند سره غیر زما د مور و پلار نه زما د ژوند ملګری و چې هغې زه ډېره حمایت کولم او هغې زه ډېر سپورت کولم چې زه سیاست ته راشم او د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه او زه معلمه وم ما معلمي شروع کړله ما ډېر جرأت په معلمۍ کې نه درلود ځکه چې زه نه مې فارغ او ما دی یو څوک چې د دریشت یا څلېرشتو کالو یا پنځه دغه حدود کې به مثل و او ما معلمي شروع کړه دلته زه هلته هم عامره د ډیپارټمنټ شوم په ننګرهار کې د جنګونو د وژنه د کابل نه چې لاړلو بیا د مکتب مدیره شوم بیا وروسته د هغې نه چې کله انجونو دپاره مکتبونه وتړل شو اوله دوره د طالبانو وه ما د یونیسف سره په همکارۍ سره د انجونو خونزی کورنی خونزی پرانستل چې هغه کې د صحی تعلیمات د یعنی د پوشش لاندې ما هغه ته د دنیاوی درسونو او دنیاوی درسونو د ساينس او د نور درسونو سره مې هغه سره مکاتب ما یا مکتبونه خونزی مې پرانستل او هغه سره به مې کومکونه کول چې دا کومکونه ما په بخوري سره چادرې به مې په سر و او زما یو کوچنی زوی به را سره و چې مشرو د وکاله دا به مې را سره ممکن درې نم کوچنی و د یو محرم په توګه ما وړو د نورو همکارانو سره بیا په کلي کې تللم بقره به مې په سر وه او په دولتي موټر کې نه تللم بیا مې مکاتبو ته کومک کو او د هغې نجونو دپاره
کاکر صاحب دې ته بیا هم راشو خو موږ سره یو بل اوریدونکو هم د اوریدونکو چون کې تاسو نه پښتنې ډېری لري نو موږ سره اوریدونکو ډېر دي او هغه هم غواړي چې خپل پښتنې تاسو نه وکي نو ورځ چې څوک دې موږ سره او څه پښتنه لري اوریدونکو که پښتنه ملنډ وایي ځکه چې موږ سره وخت هم کم دی او پښتنې هم ډېری دي
السلام علیکم پلوشا صاحب.
وعلیکم السلام
کړه صاحب ته سلامونه.
وعلیکم السلام گوهر علی دوران د موږ سره. گوهر تاسو خپل پښتنه وایي د ملمنی نه پښتنه لري؟
ملمنی څخه مې دا پښتنه چې زمونږ په باجوړ او به خصوصي چارمن کې چې کم ده خلق دی دیو د تعلیم د جنو تعلیم ته ډیره یعنی شوق لري، خو دلته صرف د پرایمری لیول پورې سکولونه شته او بیا د میډل او های لیول سکولونه نشته. نو دلته خو اوس د میلمنین صدا پوښتنه ده چې دې کې دولت سومنه پړ دی ولس، ولس خو غواړي چې مکتب ته جوني لاړ شي، خو دلته مکتبونه نشته.
ښه، ډیره مننه. بس تاسو پوښتنې ته به ځواب درکړي. راځو ککړ صاحب که تاسو د دې پوښتنې ته ځواب ورکړي. دا ورته
او ستونزه زمونږ په لارو بارو پښتنو کې یو ستونزه ده، په خصوصا په پراتو سیمو کې. دلته د ولس ملګرتیا ته ضرورت دی، نه د دولت ملګرتیا ته. که چېرته ولس او زمونږ خلک غواړي چې انجونو دپاره مکتب جوړ کړي، نو هغوی کولی شي چې مکتب جوړ کړي. په تعصب سره چې دلته دغه د افراطیت مسله ډېره اوږده مسله ده، او کله چې دغه افراطي مفکورې رامنځته شوې، نو زمونږ هغه ښه دودونه هم د تحصیل لاندې راوستل، او په دې کې د ښځو لپاره اولنۍ ستونزه ما ته هم دا سوال دی چې اولنۍ ستونزه چې راپیخیږي د په یو ټولنه کې که جنگ راپیخیږي، ولې میرمنو لپاره ضرر رسیږي، ولې دیو ته اسیب رسیږي، ولې دریو ته اسیب رسیږي، ولې دریو د تعلیم مخه نیول کیږي؟ دا غټه ستونزه پرته ده، په دې چې په هغه سیمه کې دیو ته هغه افراطي کسان چې یا روزل کیږي یا تربیه کیږي دریو د تحصیل لاندې تللي دي. زمونږ نوی نسل د تاریخ نه، زمونږ د دودونو نه خبر نه دی. دغه مونږ کله ویو چې نوی نسل به پرمختګ کړي، خو په تاسو
بالکل بالکل کاکر سے او په دا ټول باندې خبرې وکړو، نو دا غیر لوجنه. نو زه غواړم چې تاسو نن دلته بل پښتنه وکم چې تاسو په افغانستان کې د ښځو لپاره هم ډیر کارونه وکړو او لاړیا په نور سیمو کې هغه سیمې چې د ښځو لپاره یعنی دومره هغه نه دي کنه لکه د افغانستان په شرایطو کې، او تاسو په هغه حالات کې ښځو ته ډیر خدمت کول، نو تاسو هلته د کوم داسې مهم ستونزه سره مخ وئ؟
زبا ستونزه خو ډیرې وي، خو زبا یوه ستونزه تاسو ته ویم. یو وخت ما په هرات کې کار کوم، ما تاسو ته ویل چې زه تقریبا په څلور دیرشو ولایتونو کې د افغانستان ما کار کړی دی او زه تللی یم. که کار مې مرکزي سیمه کې و، ځکه زه زون مسؤول وم، د شرقي زون یا غربي زون که مسؤلیت مې درلود، دی په پراتو سیمه کې تللم. خو یوه ډېره غټه ستونزه چې ما په هرات ولایت کې ولیدله، همداسې بیا تاسو ته ننګرهار هم یادوم، مقایسه په شوق به تاسو ته یاد کړم، هغه دا وه چې د دې اواز نه اورېدل کېدو، او د سیمې صلاحیت هغه مونږ چې ورته ویو چې جنگ سالاران یا ټوپک سالاران یا هغه چا چې محلي قدرتونه لرل د هغوی په لاسو. زما یوه قصه په یاد ده چې یو میرمنې تقریبا شپاړس کاله د واده نه چې څلوېښت ورځې نه وې وه، ژوند ملګری ایران ته تللی و، ایران ته تللی و، بیا د هغه په بیا وروسته قضیه معلومه شوه، د دې مړې ژوند دی. کله چې مړی ژوندی ورته ورک شو، د ښځه بل چا سره د دیو په مشوره باندې د خپل د میړه د کور نه د بل چا د خپل وعده وکړو، هغه نه ماشوم پیدا شو. کله چې ماشوم پیدا شو، اتلس کاله وروسته یا شپاړس کاله وروسته چې دا ډېره کوټنۍ جنۍ وه چې وعده یې کړی و، میړه یې راځي د بند نه خلاصېږي. ایران کې موادو کې نیول شوی و، هغه چې د بند نه خلاصېږي محلي قومندانان پیژني، دا وعده کړې ښځې پس راځي چې ته زما میرمن یې، تاسو فکر کوئ زما میرمن یې. کله چې دا میرمن د خپل د کوره وزي، راشي، وایي چې زه نه غواړم قضیه ما ته راغلله، مونږ دغه ټول محلي قضیه او د ټول بشري حقوقو کمیسون او مونږ د دولت سره خبرې ورته وکړلې. دا جنۍ ما خپله ولیدله چې هم ښکلې وه، هم ځوانه وه، هم ماشومې شوې وه، هم واده یې کړی و. دروازے د بدو په بدل کې انجونه ورکول کیږي، د پښتنه ته نه کیږي، د پیسو په بدل کې ورکول کیږي. دا غستونځي وي وحل تکول د عادي خبره و. فکر کوي چې دا وحل تکول د خزه د نارینه دندره او د سیاست ته او د هیڅ کلا د
بالکل بالکل کاکر سے نو څنګه تاسو سم حالت د خزو د حقونو په برخه کې فعال یاست ک اوس تاسو په دې برخه کې کوم حد نه کوي لا فعال نه یا په دې اړه کوم دونکو ته وایي نو دا په
ولنا زه وسم په ناروی کې منګا یو د خزو یو چاتر جوړ کړی دی د افغان وومن کوارډینیشن امبریلا او دا منګا د خزو د حقوقو لپاره کوم فعالیتونه چې لرو د خزو هم په افغانستان کې او هم په هر د افغانستان نه منګا د ټولو نړیوالو سره مونو او کانفرنسونه کې ګډون کوم او البته د افغان د خزو د میرمنو حق پورته کوم او نړیواله ته مې په بارها وزل ویل دي چې څنګه چې افراطیت ته تر کړه په افغانستان کې انده ستاسو نه هیل لرو چې دا لمن زمنګ د سیمه نه راټول کړي او دلته موږ بشری کومکونه کو او موږ د سیاسي وده اقتصادي وده د پاره د خزو د پرمختګ د پاره هم موږ په لګامونه خستري او تر وسه پورې موږ او زه په مختلفو پروګرامونو سیمینارونو کې څه ناشته نه ما
دا مقتدیر دی بیاړ زید چې تاسو اوس هم په دې بخش کې فعال یا او دوامدار دي تاسو هڅي خو کاکړ سې به موږ سره وخت یاري نه کوي نو موږ بالکل په اخیری شیبو کې تاسو اخیری پیغام به خزه ته سوي خصوصا هغه خزه ته لکه په افغانستان کې په اوسنی نظام کې دوی خپل غاګ تاسو وړاندیز ورته لري
زمونږ وړاندیز ټول سیمو ته دی ټول پښتنو سیمو ته ټول د افغانستان خوځو ته ټول میته دا دی چې دا هیڅ غیر د رب د ذات نه هیڅ شی په خپل حالت د حالت چې راغلی دی نه پاتې کیږي مونږ دلته چې فکر کوم چې موږ په دغه ګرم او یخ وبونه او تاو دی او سړی هوا نه مستفید کیږو یا پرمن یو تاسو نه استي موږ دلته هم ستاسو د پاره یو لوی پښتونانه ستو چې ستاسو حق یا اواز چې په خپل هیواد کې نه پوسټ کیږي موږ ستاسو اواز یو او موږ ستاسو حق یو دا زموږ دنده ده چې ستاسو د پاره بیا داسې زمينه مساعده شي چې ټول وګړي په خپل هیواد کې یو ځای راغون شو او یو ځای ژوند وکړو او په اتحاد او اتفاق سره خپل هیواد ته بیرته راسان شو موږ امید دې لرو چې دا زمينه موږ مساعده کو او د نړیوالو نماندا هیله لرو او همدا حال زره کو
اکر سه به ډیر زیاته مننه تاسو خپل خبري وکړي او خپل پیغامونه مو ورکړو موږ غواړو چې نورم تاسو سره خبرې وکړو تاسو سره خبرې ډیر خون کوي خو وخت یاري نه کوي لکه څنګه چې مې مخکې موویلې نو موږ سره ټایم ډیر کم ده پر اتلونکو خبرونه کې امید دی چې بیا هم تاسو سره خبرې وکړو په دې اړه باندې نو د نن دراتلو په دې خبرونه کې چې موږ سره ګډون وکړو زه تاسو نه ډیر مننه کوم کور مو ودان
تاسو نه مننه کومه کور مو ودان چې وخت مو راکړی همیشه زستاس په خدمت کې مولنه
ډیر زیاته مننه اوریدونکو دا و د نن ورځې سروې اونیز خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه په راتلونکو خبرونه کې چې بیا هم زما همکار ملي حامد زاده به تاسو ته د خبرونه وړاندې کوي تاسو ته خو وخت نه غواړم د خدای پامان
د مشال رادیو خبرونه د سهار له سالورو تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز،
د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو سپو 2011
14,500
15,015
او 10,300 کلو هرتز،
او د ماخام له شپږو تر اوو،
د ماسخوتن له نهو تر لسو،
او د شپې له یولسو تر دولسو بجو
په منځنۍ صفه شپږ سو یوش کلو هرتز اوریدلی شئ.